شما نظر شماست.
احمد شبرم دا صدیر رو داشت پشو به جود اخبرونه دا بریدون که هر کلی کوام مخکی تردی چه دا اخبرونه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه دا کردوالو لپاره دا جرمنی دا حکمت کمیشنر لده هیواده دا حق و افغان کردوالو دا استلو غشتنه کردی چه دا دوبی دا رخصتیو لپاره افغانستان دزی یواخیم سټامپ دا سرګندونه دغه تازه راپور په خبرګون کې کړی چې وای په جرمنی کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتون کې د دوبی رخصتی په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمنی باید نړیوالی وګړ پالنې ته ژمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیو په نوم ویبپاڼې پرون د جرمنی د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلی چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټابي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومته د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلی امانوف له قول زیاتوي چې نوموړی وای د ټاپي د نلیکې د رغونې چاري د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چاري د 2015 کال په ډسمبر کې پیل شوی. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ACA د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ییز چارواکی عتیق شاه وانی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبې پورس وژل شوي وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، د هغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالي پر کرهڼې منفي اغېز کړی.
د دولت سمدا غوښتنه ده ورې د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دو جمع او به تورې به یې ځک
دا به هم واو.
ISKP continues to expand its activities.
د دایښ د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې سکړيږي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هيومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ چړونکې فرشتي عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکو غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیر د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخصو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د وسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسولو کسانو سره حساب
کړي. اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرسته وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید شمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خود بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پوښتنه لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوی نه هلی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان لزده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوي کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پوښتنه لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پرانا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پروسکان کې د وچکالۍ لامل د خلکو باخونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کاروانګر او بڼوال وای سندونه وچ شوی او حاصلات یې سخت زیانمن شوی دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت لامل کاروانګر شنه جوار ریبی او څاروي ته ورکوي. د وروزګان شاخه 90 سلنه خلک په کرنه او مالداري بوختي په دې اړه راپور لري.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګری سره د ترینکوټ شاراډ وند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سین په منځ کې ساکن دی چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سین چې په ملنونو جریبا سلخی زمځکی او باغونه یو بول وسوچ سوی دی او د غلط خلک په اکثر سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله آزادی راډیو ته وویل
د لامل د وچکلې د ورو ډمونه منسته ورود مو وچتی و دغه پختای په دمزکه کې دغه د چانانو تکاجو دغه جواری مو کړی دغه په بو ګرد ورځ پختای دولت سم دغه غشتنه د ورج د ډمونه راته بستا کې د ډمونه راته وټړي ګور ګرد دو جمع او به تورې به یې ځک چور دا می دا بیا مرګ ته ضرورت نه لري ورور دغه مده دولت اسه د حکومت اسه مده غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سیند کې ساکن دلی دي. دای د سولری اندارو په مرسته وبره پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کوستګری کاروبار کوم د جواریم دادی وښوس مده د څا شروع کړی دي. حکومت اسه دای له کوم شي مرته دم راوتل دي. دا وچکلی عامل دي
وچکلی ان ډیر ده
و وچکلی ډیر ډیر ده و رسدل کښ کښتی تر څو غره د دیوال په پرمخ باندې دا دی وچ وشتنه مداغه کومه کر سره وکیز مسر
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې اوسیدونکی دی چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د دهقان یمه دا شاوخوا دی ته خپله وینې دمه د پالیس کرلی چرګ کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکې کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ما شړی. دغه څه دغه قدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونزو سره دوغونې مخامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورڅکې دی شم خوړی د جوړه د لاس شش کال نه جواري ستار هیڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ معنی غنم شینسته.
د کروندګرو او بڑوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونه کې د څښاک د اوبو لپاره مش سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونه کې څاګانې وچې وي او یا هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونه کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې هغه برموهنکي شرکتونه له 30 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنی او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم منی چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالی ځپلی، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چک ډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چک ډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډیر ژر به د غاجان بند هم جوړ سي.
کله چې هوا پر تبدیدو سي نو د اوبو لکه مشر روزګانې ولس مخامخ سي چې د دې لپاره موږ تل هڅې روانې ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شتون ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه را مهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې. د وزارت مقام انشاءالله اطمینان په دې حق لره کړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي رادیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې شکیل وړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانی موافقې وي خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وزنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنز اوربند وشي او اسرایلي برمته خوشي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یو تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یو موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحدو ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړي چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستۍ پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ لجریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری اژانس ته ویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور لمخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمته او شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنځ د سرحدي سیمه کنټرول او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزه جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزه پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 3000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسلوالي وژلي دي.
د اوکران یو جګپړې پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسي په کورسک شهر کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ګر جنرال الکساندر سیرسکی پرون د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د سرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي خلیج ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موبړې زیاتوي چې په ټوله کې وسط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواک سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیر پنځنبه په ورځ لزویستیا ورسپانې ته وویل چې د اگست پشپشمه د روسي پر لبیدیزه کورس سیمه د اوکران یرغل د ناتو په مرسته پلان شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکي جنې شنن کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغات او د نورو غړیو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخ کړی دی. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړیو حمله مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانانو شنن کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وعده کړې. د هم په اړه تفصيلي راپور
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندېښنو ترڅنګ بل اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکی ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپل لیکو ته جلب کړي. د ملټنت وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړې چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول ایجاد کړي.
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28مې نیټې خونړۍ حمله د دې سبب شو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لښته لږه 144 کسان ووژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لښته لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د دایښ لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% یې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په 15% هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي، او د دوی په وینا ډیری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بل اخره د افراطی تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي، او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وای د داعش د خراسان ولایت څنګه د غراس خپل هڅې ګړندې کړي چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیس کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
د داعش خراسان څنګه د خپلو بهرنۍ او عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي، او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځینې بریدونه کړي، او همدارازې په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګې د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څنګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 million انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی، او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړۍ حمله چې په نتیجه کې لشته لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول، کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګ لومړی لوی برید وو. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید، او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي، او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پر تله 6 په 2 کېدو دی. د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 1350 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تورته ډلو مرکزونه باید له افغانستانه د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیانې ټولو ته اوړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پوهنتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش هڅه کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له هغه ځایه په راتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولای شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او لسیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د پوهنتون استاد عارف سحر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکي حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
بهمن میزانی کې حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو کولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستانی طالبانو لخوا جوړ شو. وروسته خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمنی د کورونیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قول لیکلی چې داعش ډله یې په جرمنی کې تر ټولو لوی ګواښ بللې ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یو ترهګریز برید په پلانولو تورن شوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول شوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولای سي چې لشپږو میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیزو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څنګه د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ډیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځنګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
مې احمد الله د چین له سوالې اوسیدونکو ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بندي مکتبونه بندي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران لځي څوک پاکستان لځي ځکه چې غریبي ده ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څه وو چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې د حداقل د ملت ته ملي ارزښتونه پایمال کړه او د بابیزه وګڼل په هغه ولس ترې خفه هم دی لکه پاوز حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ په خانه پاوزیان بیرته راغواړو دندې ورکو یا بیرته په پاوز کې داخله وو چې دا یې ونه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پورې کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی کله اقتصادي پلووي کله فرهنګي پلووي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه د ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولای. د غدری کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې ترلاسه وی دی او دوی ته د کار اجازه نسته ازادي بیان ترې اخیستل شوی ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته شوی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجلټو ته یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو کوم کې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو شپږ بجې او 20 دقیقې شوې لاند خبرونه د کډوالو لپاره د جرمنی د حکومت کمشنر لدی هواده د هغو افغان کډوالو د استلو غشتنه کړي چې د دوی د رخصتیو لپاره افغانستان ته سي. یواخیم سٹامپ د سرګندونی د هغه تازه راپور په خبرګون کې کړي چې وای په جرمنی کې ډیره زرګونه افغان پنه غشتون کې د دوی رخصتي په افغانستان کې تیرېږي. شغل سٹامپ ویل جرمنی باید نړیوال وګړ پالنې تشمن وي، خو د هغه په وینا د هواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیو په نوم پانی پرند جرمنی د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خبر کړ. تر اوسه شاوخوا 15000 افغان کډوال د پاسپورتونه لري چې ابي پاسپورتونه ورته وای. هغه افغان کډوال چې د پاسپورتونه ورکول کیږي چې د هویت بل سند نه لري، دوی په همدې راپور پاسپورتونه افغانستان ته سفر کړي. ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیاتي همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلی اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې شاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ټاپي لویه نه لیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له وستنې راټوړن شوی و موندلی دی. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پلوته نشتې د دالبندین شار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی. یو سیمه ای چارواکی عتیق شاو وانی ترانسفر سرجن ستویلی چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوی او بیا راځړول شوی دی. نو موري زیاتوي چې دا کسان په احتمال د پرشنبی پورس وشل شوی وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلف شمالت چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په قبل کې دی خو انځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دی چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیراني چې زه څه وکم، درس و مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، چی شی وایم، یعنی دا نه بدلاره ورکه.
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا موکړي قدر من اوتونکو تجربه خودلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
پوژن کې چې اول یو هدف نه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات نه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل پوژن کې ډیر پلان نه لرلو. باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چینی هدف نه و. پوژن کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی. که پلان نه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي، نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخته یعنی تک نشي کولای، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي، ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومنې، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولرې. که پلان ونه لرې یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوې؟ یو څه مشکل درته پیښ شي بیا څه کوې؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې کراسته دغه یو مشکل شته، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، دغه د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، تبن چور سره مخ کې خوري خندونه درته مخامخ کوي.
له څنګه سره مې پوښتلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخ کې نږي؟
اول شته دی، ډېر شته دی. یو ام دا اوس ما اور سره چټ کولو پیسې غور کوي، مال بس د ژوند مشکلات دي دا شاندې پیسې کې بابا وي خدای توکل مختلا شه مال تات چې خدای توکل مخ کې تلې چې د کړي وایسه کې یاس نام ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوی دی وایس نام څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سبا مخه مخ ورته لاړ شو. ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه وی چې وظیفې څنګه وکړم، مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې تاسو درس وایې او د سې کې وسې کې مخامخ ورځ چې وو شو شو شو. پلان ډیر مهم دی. که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغه سې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه سې مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مالځی په کیسه کې باور وکړ چې هماغه سې مې ویلي وو، هماغه سې وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ول د سه پاتې راغلم. په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري، اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مخ ته لاړ نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي.
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مختلف ارسم خامخا ځبکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو دا غیله پاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته رسي، خپل رسیدلی. او کچیر پلان په ژوند کې نوي سربخول لار شي، نو خامخا تل مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره سره ولای، ځکه یو رس پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزې سره مخ کېږي خامخا مخ کېږي. کچیر په ژوند کې هر سره خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولای شي چې کامیاب شي. مونږ په خو خپل داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، ایس اهداف مو په ژوند کې نه وته انکړي. وانه دا درته واقعیت لزړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوې، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف ته انکړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون اخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجې دروته په 90% سره با خپل اوم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چرنه هم دا سه په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول وو، او تاسو دا موایل چې 90% نمرې تاسو وګټلې، درته وایي چې همدغه پلان نه تشریک څه رقم پلان دی جوړ کورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و هیڅ تاسو سره آشنا نه و استادانو سره آشنا نه و ماحول سره آشنا نه و نو استادانو بچ کوم سویل زمونږ مغزه به پیکه اته پیکار نه کوي صحیح د دې په خاطر مونږ به ځان سره فکر وک چې مونږ باید څنګه اوس وکول شو چې دلته باید خلکو سره آشنا سو یا اجتماعي ژوند وکړو د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړ نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل کوم کتابونه کوم سچ مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریس ول نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکل نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مختلف سم پلومړی و کې پلومړی سمسترونه کې ما فیصدی دوه او یو او یو بیا روزه چې ما کله خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ ترتیب مې وک نو سخت مضامین تمام ډیر وخت ورکوه ډیر مطالبه پکې کوله نو بیا زما فیصدی اتیا و ته وختاله په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم نو سلور نوې فیصدی مالا سره وړه نو الحمدلله ډیر تری راضی و ما یعنی په دې زموت مینه سم چې کچیر ته اهداف ته ان کړی کوشش ورته وکي نو هیڅ لری نه د چته باباری الکیږي د غوسنی سمستر کې چې پرون نو ورډ مورز نتیجه راوته ما 9.2 فیصدی لا سره وړه نو دغه د پاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه وخت مو ټاکه سخت مضمونونه ته ډیر کوشش کوو کورسونه مو تعقیبول او آسان مضامین ته به مو په کور کې مطالعه کول او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله دا زما د کامیابی یو راز و
ملګری اقتصادي راته کولای شي چې بې پلان روان وي تقسیم اوقات ژوند ته نه لري او بل اخره بیا پاره برخه کې دای نش کامیابیدلی داسې ملګری لري
که دا اوس درته چې دغه اوس دوه درې دقیقې مخکې که شاید دا تاسو ډېر داسې باور مونه شي د درې دقیقې مخکې زما سره څنګه ګاونډی ده تقریبا د 1960 کالو ده نوی له مکتب نه فارغ شوی ده د مشکلاتو په اړه یې ویلي چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلي چې زما سر په درد شو نو ما ورته بیا وویل چې وروره ته باید یو منظم او ډیسپلین ولرې او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې ګذارې ماته وکړې دغه د خپل د کور مسؤلیت دغه د کور مشکلات که د ژوند اقتصادي مشکلات دي که نور اجتماعي مشکلات دي دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته ما له مکتب نه فارغه شوی و ما ورته وویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وخت کړه نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې همغه کورس نه فارغه شې ته وخت زحمت وخت کې خواري وکړې په همغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکوي په یو بل ځای کې که استعداد ولرې ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده کمپیوټر ته ضرورت ده نو دا خبرې مې ورته وکړې باور په خدای وکړ ډېر خوشحاله هم سو او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه دان نن نه ورځم زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولرې حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې دغه خپل حل کې روزمره حل کې که چیرته ته درس وایې زحمت وخت کې نو ته به هغه نتیجه لري نه نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي هغه ته حل لاره پیدا کولای شي د تعلیم سره ته علم فکر هر څه زیاتېږي فکر روښانه کېږي نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی بېچاره کړېدلی ډېر مشکلات یې درلودل نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده بې پلان هغه لري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي نو انشاءالله هر ځوان کولای شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري
بلې راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده یعنې هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم موږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی ده او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل عزت کړم ما پوهنځی چې دا شریعت دی نو د لپاره عربي ډیر مهم ده زه نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نه وم چې یاد سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکار اوسم او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم چې کله بیا عربي زده کړه انګلیسي مې زده کړه خارجي سکالرشپونه لري نو د هغې دپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې مونږ دلته امتحان ورکړو او مونږ کامیابه سو د را روانې خپل آینده دپاره ماسترۍ دپاره د هېواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیابه یو نه یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي عربی ده چې کولی شي مونږه د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کی دغه شان کولی شي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم
bale ک راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې ورسته کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی دا نظام بدل شي یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نسی کولای ځان د پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابی دلای نسی چې دوی خپل زړه زده کړی غوړی هغه نسی کولای ک دوی غوړی خپل زړه کار وکړي هغه نسی کولای نو ځکه دوی پلان مې نه جوړي په دې اکر د تاسو نظر څه ده
ځوان وګوري نن دولت مسول غني یا جامعه مسول غني ولا حالات تغیر سو پلار می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویل یا پانتون فیس نه لرم نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس تلو نو اوس کولی سو چې په دغه طریقه بدل کو کورس سمزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار ده چې ونه کی هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه و کی ځان خلکو ملامتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم د حل لار نه ده که سو وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که سو وغواړي او البته کسو وګواړي کسو کې نه غواړي نو بهانه کوي جامع ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښوګم ټولګي سپورت انجینر حسن کولای نسی چې دوی درس وایي همدې نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامع کې تاسو ژوند کوی سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لستراوړي
تاسو ډیره خېټی کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تر ووم ټول کې پوره خلاص دي 50 کسانه مونږ سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکانو نو څه کوله په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل صنفیان وی مخبل پسترګو کتلی خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم څخه پاتې سوی نو دوی د پاره دی منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ اساسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي یعنی بغیر یا پرته له پلان ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي زما نظر خدای دی چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغوی پلان نه لري معمولا پلان د څه څه دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو دی هغه پلان کول هغه دغه لپاره محلویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بلابلو برخو کې درلودلای شو یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق لپاره پلان جوړي چې مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکم څه ونه کم څه ترلاسه کم دغه باید ولرو بیا معمولا موږ او تاسو په خپل اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپل کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي
bale کراسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دای له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا ډیره مهمه مسله ده ستونزم همدا ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغي ګل په انټونونو نه له خونیزو مرکزونو نه ولی په پایله کې هغه دی اې سی وی نتیجه ته رسیدلی نه چې څه سو مانه څه جوړ سول زه به څه وکم نسی کولای چې ام دغه وجه ده چې بیا د لالهان د پدند په سیګرزي په کارونو په سیګرزي ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي مشکل هم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړی کړی دي په هغه برخه کې د نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخ کې نه وړي چې د وی خې نتیجې ته رسیدل سو یعنی هدف دا دی چې خ پلان درلودل موږ وی خې پایلې ته وی خې نتیجې ته رسې نو ځوانان دغه ګډ شمیر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي، ځکه دوی په یو خطو سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسی رسولای، یی ویخي نتیجه او پایلې ته نسی رسیدلای، چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري، په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري، د به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي، یو به نتیجه هڅه به کړي، یعنی دغه سی ستونزې پیدا کول سي چې هغه دوی په دند کې، دوی په روزمره ژوند کې، دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي، ستړی کیږي، به خستکیږي، به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دا نه به دا لاره ورکی. هر کله چې دغه سي مسایل رامنځته شول، دای هغه څوک نه دی، یا دای هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د پخته وګي و تحصیلي دوره پای ته رسولی وسی.
بله، ام دا ځوان له خوانځي او له پانځي او پانتونو دوه مسایل نه بیرځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کوم ګډوډي سره مخ کېدلی شي.
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه. اوس مثلا موږ ځین رسختۍ لرو، یا مثلا فارغي کې لغې ورسته کې څوک پلانونه لري، هغه هم دغه ډول مشکلات سره مخ کیږي. پلان کول سي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډیر خي او سمې کی، نو که چیرته ځوان مثلا فارغي کې هغه یو خپل پلان ولري، یو خپل طرح ولري په ذهن کې چې ښه زه خوس له پانتون نه فارغ سوم، یم موم زه پر رسختۍ کېم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دینه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه. دغه ډیره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هر برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپل دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلی کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډیر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادیږي، کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات یې باید درد سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یي، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري. قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدل. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهداف لپاره چې زه ښه زده کړې وکم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې خیر ورسیږي، ټولنې ته مې خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شاده دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونه نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف شاده قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو. د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکړې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاس ته راوړې، نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړي دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدای دې راضي، دا مسله څو زاویو وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یواز کورنۍ ورته پلان ورکی او جبران باید همدا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی ناسم کار دی دغه پلان به د پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې ونتیجه د دې پوښتنې داسې ډیره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دوی ورسیږي کوم چې مشترکاً یو ځای شي هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی هغه نه یو پلان جوړ کړي دوی به وړي ریښې مثبت نتیجې ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ له خوا دا مناسب نه دی لیکن په یوې ښې مشورې سره یې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري
بالې راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغه ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایي
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د غیل خونه په د قضایو د مطالعې د کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړ وساتي له دوی څخه د سی وغوښتنه وسوله چې دا پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي کنه ایملی دا ومندله شخص د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه ترلاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې هغه هدف درلوده هغه پلان درلوده هغه 29% کامیاب راغلي دي بریالي شو دي یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي یو خڅه لاس ته راوړي دي خپل مخو ته رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه ځواک ثابتې موږ تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آګاه نه وم څنګه وخت نه پېدم د سې څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزې کلیوالو سم کې ډیر ده چې تاسو ما غو کلیوالو سم کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لارو طریقه وخی خو بیا چې کله زه پونتون ترغلم تحصیلي دورې ترغلم لاغي ورسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځینې نور مسلو باندې څه موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل لاغي ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاري برخه کې مو پلان جوړو تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو نو الحمدلله زه ویخي نتیجه تر رسیدلې مې ویخي پایلې تر رسیدلې دا وسم پانتون نه فارغ يم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند ته ریګ نو الحمدلله ویخي نتیجه تر رسیدلم او ماته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه يم څومره راحت يم زما ژوند کې څومره تغیر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
جنت آفا